د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي تر 15 بجو پورې او پایلې له خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن خبر شو او د روان 2023 کال په می او جون میاشتو کې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه پکې شوی پر خځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملی بیلګې هم خوده لیدي یو نما په خپل راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له څه باندې 13 میاشتو راهیسې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له خپلو کورونو دنده پر مخ بیایي د طالبانو حکومت سمدستي د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپل دنده یې پیل کړې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید
باید ووایم چې محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند به ارګ ته له رسېدو سره سم د ریاست الوزراء عالي مقام په توګه د مملکت د امورو د لاښه تنظیم او مدیریت په هدف خپلو وظایفو ته دوام ورکوي
ښاغلي کریمي د ملا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګنده نه ده چې اوس د نوموړي روغتیايي وضعیت څنګه دی په تېرو 2 میاشتو کې د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزراء کفالت پر غاړه درلوده د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو د صنعتکارانو په ګډون د کرنیزو او تولیدي توکو شپږ ورځنی نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو د امام ابو حنیفه په نوم په دې نندارتون کې شاوخوا 200 کورنیو او بهرنیو شرکتونو ګډون کړی او شاوخوا 600 غرفې پکې خودل شوی بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې په دې غرفو کې د ښځو پر لاسي صنایعو سربیره خوراکي توکي درمل برېښنایي وسایل قیمتي ډبرې فلزات غالۍ او نور محصولات او تولیدات نندارې ته خودل شوی خبر زیاتوي چې د ایران ترکمنستان ترکیه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو صنعتکارانو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي روسیې د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ د دې تړون په اساس د غلې لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایی موادو د بیو د لوړېدو له کبله ډیر خلک بې وزلې شوي غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبری غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیا به هغه مهال له دې تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي او د چاپیریال په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې د په داسې حال کې چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ تایوان بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګل شوی بیا ټینګړي د چین سنهوا خبری اژانس راپور لمخه خغلی کیری له خپل سیال شي جنهاو سره مخامخ تفصیلي خبرې وکړې دا لنج دی او کلن ځن روسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنز چې دواړه د چاپیریال په ناول تیا کې تر ټولو زیاته ونډه لري لومړی ځل خبرې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره سید قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي و باورې چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو په حال کې دی د پاکستان دفاع وزیر وای چې هیواد به د طالبانو دریځ ته پام پرته ترورستان له منځه یوسي د خواجه آصف دا توند وینا په یو مرکه کې شاربو
دا د پاکستان دوه مخه سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه ډلې چې په خپل جوړ کړی ده په افغانانو وروتپی زه باور لرم چې دوی د مهارولو کې حاکم دي
د برتانیا د پارلمان یو غړی ویلی هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د طالبانو له حکومت سره خبرې وکړي ګورو چې شنون کې څوایي
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساید چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي. فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د لومړي جمهوریت د تاسیس د کلیزې په اړه په ځانګړي راپور کې په زړه پورې خبرې لرو.
کله به په هوا پې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره بې ګرمه سوله، او بې وخته او روغتونه واوسول. په دې عمله نسبت مخکینی کلونو ته څه کال یې حاصلې کامو.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په خبرونو کې مهم واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. یونامه دا موضوع د روان کال د می او جون میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې بیان کړی. د یونامه پر راپور کې هم دا شان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان په اړوندو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر هم اغیز کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد را سره د هیواد څخه
مننه. تکاسه ټولو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په خپل راپور کې چې په میو جون میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزولی، دغه راپور چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په مستند ډول د بشري حقوقو د وضعیت څرنګوالي او د ښځو په حقوقو او ازادیو محدودیتونو تحقیقاته نشوي ده. یونامه په خپل دی راپور کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقوقو او ازادیو په محدودولو تورن کړی. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په میو جون میاشت کې د حقوق غیر دولتي موسسو په چارو کې مداخله کړې ده چې د ښځو لخوا رهبری کیږي. د یونامې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولانو د ښځو د یوې موسسې وسایل هم ضبط کړي دي، خو په راپور کې د دې موسسې د نوم او د فعالیت د ځای یادونه نه ده شوې. یونامې همداشان لیکلي دي دوه نورو موسسو راپور ورکړی چې په یو ولایت کې د طالبانو حکومت د اقتصاد ریاست د خزینه کارکونکو د درلودو له امله دغو دوه موسسو د فعالیت جوازونه لغوه کړي دي. د جون میاشتې په 19مه نیټه په بامیان ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري په لرګي د یوې ښځې وهل او له عمومي پارک ایستل او د 5 ساعتونو لپاره د یوې قابلې نیول او له هغې څخه په یو نړیواله غیر دولتي موسسه کې د کار په اړه پوښتنې کول د دې راپور نور مستند موارد دي. د راپور پر بنسټ طالبانو دا قابله له کاره دراګردولو په خاطر په مرګ واخلې و چې له دې عمله هغې د جون میاشتې په 3مه نیټه استعفا وکړه. د طالبانو له لوري د می په لومړۍ نیټه د یوې نړیوالې غیر دولتي موسسې د دوه خزینه کارکونکو نیول له دې عمله چې محرمې ورسره نه وو بل هغه مورد دی چې د یونامې په راپور کې یادونه شوې. په دې راپور کې راغلي دي چې ملګرو ملتونو په خزینه همکارانو د کار بندیز د دې سازمان په کاري بهیر اخیز کړی او د روان میلادي کال د اپریل له 15 نیټې تر اوسه د یونامې خزینه او نارینه کارکونکو له کورونو څخه کار کوي. په راپور کې په یو 15 کلن سړی د قصاص د حکم اجرا کېدل او په کندهار او پروان ولایتونو کې په درود شپږو سړیو او یوې ښځې د وهلو یادونه هم شوې چې د طالبانو حکومت هغوی ته د زنا او لواطت په جرم سزا ورکړې وه. په راپور کې زیاته شوې چې که څه هم طالبانو په ټولنیزو شبکو کې د دې مجازاتو خبر خپور کړی و، خو د سزا ورکولو په مهال یې راټولو شویو کسانو ته ګواښ کړی و چې د مجازاتو له صحنو د عکسونه ویډیوګانې نه اخلي. د یونامې په راپور کې په میو جون میاشتو کې د هغو 5 قتلونو یادونه هم شوې چې په ننګرهار، کونړ، تخار او سمنګان ولایتونو کې شوي وو. یونامې په تخار کې د تېر حکومت د یو امنیتي سرتېری او په سمنګان ولایت کې د یو مخکینی امنیتي مسول د وژلو یادونه هم کړې چې د دې سازمان په ادعا د طالبانو له لوري وژل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د مقاومت له ملي جبهې سره د تړاو په تور په کابل او پنجشیر ولایتونو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو نیول او ځورول دوام لري. په راپور کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د هغو دریو قتلونو یادونه هم شوې ده چې یاد کسان د داعش له خراسان څنګ سره د همکارۍ په تور وژل شوي وو. یونامې هم د شن په خپل راپور کې په خپل سری ډول د طالبانو لخوا د خبريالانو او رسنیزو فعالانو په نیولو هم اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ته د راپور تر خپرېدو پورې د یونامې د اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالب چارواکو تر دې مخکې د محاکمې له حکم پرته د وژنو او زورونو اداوې رد کړي، خو تر څنګ د مجازاتو او قصاص حکم عملي کول تایید کړي. طالبانو په خزو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په غیر دولتي موسسو کې هم د خزو په کار بندیز لګولای او لا نړیوالو اندېښنو او نیوکو سره ادا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکړي دي. مننه.
ډیر مننه له تاسو نه هیواد صاحب. قدرمن اوریدونکو، په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما د راپور جزئیات مو اوریدل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي هیواد یې ژمن دی چې د طالبانو دریځ ته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه محمد آصف دا څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي و د دوحې هوکړه له متحدو ایالتونو سره شوې، خو هغه زیاته کړې وه چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځ د جمعې پر ورځ هم ویلي و چې طالبان باید ترورستانو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. په دې اړه تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. خو د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریځ ته له پاملرنې پرته پاکستان به د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه آصف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او کنه. د پاکستان د دفاع وزیر په وروستیو ورځو کې دا څوم ځل دی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي او په افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې په دې هیواد کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ته ځای ورکړي. د خواجه آصف له څرګندونو وړاندې د جمعې په ورځ د بل هر وخت په پرتله پاکستانی پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. د پاکستانی پوځ اعلامیه کې د پوځ د مشر عاصم منیر له قوله لیکل شوی وو نوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي بي د پړنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښمن دي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې و چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یې دا ادعا لکه د تر په څیر رد کړه او د افغانستان خاوره یې نورو ته بې ګواښه وبلله. له دې وړاندې هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله، د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو تحریک د وسلوالو په فعالیت او پټنځایونو اندېښنه ښودلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آن د افغانستان دننه د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو خبره هم کړې وه، خو وروسته یې وویل د طالبانو حکومت ورته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به د پاکستاني طالبانو کورنۍ د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو ته ویلي وو دوی غواړي پاکستاني کډوال د افغانستان یو شمېر نورو سیمو ته ولېږدوي. د جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګاوه چې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مشران افغانستان کې دي، خو برعکس هغه مهال افغان چارواکو پاکستان د ترهګرو په ملاتړ او ترهګرو ته د اسانتیاو په برابرولو تورنه وه.
و موریدل چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي که د طالبانو حکومت غواړي کنه اسلام آباد به د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره اقدام وکړي او دا ګواښونه به له منځه یوسي. مرسلین ارسلا د خواجه آصف د دې څرګندونو په اړه د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلي دي چې د طالبانو حکومت په منځګړتوب د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د سولې خبرې ولې ناکامې شوې او دا مسله اوس ولې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لانجه اوښتې.
اوس چې په افغانستان کې جګړه نسته، دوی په لوی لاس په نړیوالو سیجو کې کوښښونه کوي چې افغانستان د توریزم مرکز وبولي او هغه ډلې لکه د ټي ټي پي یعنی تحریک د اسلامي طالبانو له پاکستان طالبانو وروتپي او دوی په دې هم پیږي چې د افغانستان حکومت هغه خوبونه چې دوی ورته لیدلي وو چې طالبان به د دوی ځینې هغه پروژې عملي کړي دغه خوبونه په اوبو کې لاهوسو او د جو بایدن هغه سرګندونې چې په افغانستان کې القاعده نشته پاکستان دې ته کړی چې څنګه بیا یوه لاره د کمیشن کاری پیدا کړي او دغه ډله چې دوی د دوی استخباراتو او فوج جوړه کړې ده د دوی د کنټرول لاندې ده. یوازې دوی غواړي چې څنګه په افغانستان کې مداخله ولري او د افغانستان دا وسنۍ وضعیت چې یو څه فزیکي امنیت شتون لري دا هم ګډوډ کړي.
په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو حکومت څو ځلې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ او په دې سره یې ثابت کړ چې دوی له ټي ټي پی سره اړیکې ناسوالاړه لري. نو په داسې یو حالت کې د طالبانو حکومت واقعاً څونه صادق دی د ټي ټي پی د کنټرول په برخه کې او د دې نه چې دوی د دوی فعالیتونه مهار شي؟
د افغانستان وسنی حکومت واقعا چې د دوی په منځ کې دوه جوړجاړی کړی ده دا د یو نیک نظر په اساس، اما پاکستان چې خپل استخباراتي قوي دي او هلته جګړه تر چې فوج لري، دوی هغه د پښتنو د غورځنګونو غړي چې په میډیا کې اوسېږي په غشپه هغه ورک ده. نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی د ټي ټي پي مهارولو کې امکانات نه لري؟ دا د دوی داخلي موضوع ده او دا په دې معنی نه چې طالبانو دوی سره همکاري کړې جوړجاړي لپاره. نو اوس دوی حمایه د افغانستان اقتصاد دومره قوي نه ده او افغانان له جګړې ستړي دي. نو دا د پاکستان دوه مخې سیاست ده چې په لوی لاس غواړي دغه جوړه شوې ډله چې په خپله جوړه کړې ده په افغانانو وروتپي. زه باور لرم چې دوی د دې مهارولو کې حاکم دي او د دوی داخلي موضوع ده دوی د خپل د بام واوري په افغانستان خواته نه راځي.
د پاکستان په ګډون د سیمې یو زیات شمیر هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان گاونډي چې ځینې د طالبانو حکومت سره ښې اړیکې هم لري، دوی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیته شکایت لري. نو د دوی شکایتونه او نارضایتي څونه کولای شي د طالبانو د حکومت سیاسي ثبات متاثر کړي؟
پاکستان نړیوالو ته معلوم شوی چې د توریزم مور ده او د افغانستان لپاره خو په دې څلونیمو لسیزو کې دوی مخالفین تربه کړي دي، واضح خبره ده. خو دا طالبان وست دغه وړو ډلو توریستي ډلو په ځپلو کې ډېر حاکم دي او که چیرې دا قوي استخبارات او د پاکستان په مرسته دا ډلې چې دوی اعلانوي دا ټول د پاکستان د استخباراتو هغه کړنه ده چې په تیرو کې هم کړي دي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ له ازادي راډیو سره خبرې کولې. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د لومړنی جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي. خو له هغه مخکې د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر وایي چې برتانیا باید په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او له طالبانو سره خبرې پیل کړي. امید ظاهرمال د موضوع جزئیات اوروي.
داسې مهال چې برېټانیا د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني، د دې هیواد د پارلمان د دفاع کمیټې مشر ټوبیا ایلوټ غوښتي چې برېټانیا د کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیسي. هغه چې وروستیو کې افغانستان ته تللی و ټلګراف ورځپاڼې ته یوه مقاله کې چې پرون خپره شوې لیکلي، د واقعي پرمختګ شاهد دی او په دې باور دی چې اوس د دې وخت دی چې له طالبانو سره خبرې پیل شي. ټوبیاس ایلوټ چې خپله یو ورور د توندلارو لخوا وژل شوی زیاتوي، طالبان یې نه خوښیږي خو په افغانستان کې د لا زیاتې بې ثباتۍ، ترهګرۍ او ټولیزې کډوالۍ د بل پړاو د مخنیوي لپاره باید د دوی له اوسني حکومت سره همکاري وشي. ایلوټ د طالبانو د اوسني حکومت د لاسته راوړنو یادونه هم کړې. ولیکي افغانستان اوس ډېر امن دی، اداري فساد کم شوی، د نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کمرنګه شوی او تر خواهی د خلکو آزاد تګ راتګ هم زیات شوی دی. ټوبیاس ایلوټ د افغانانو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو تر څنګ په افغان جنو ښځو د طالبانو سخت بندیزونه هم مني او زیاتوي. پوهیږي چې نږدې 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، مګر د دوی د ښې راتلونکي لپاره مرستو ته د جوړولو لارې یوازې تعامل دی. د برېټانیا د دفاع کمیټې مشر دا هم ویلي، په افغانستان کې د حالاتو د ښه کېدو لپاره باید لویدیز یو عملي ستراتیژي هم جوړه کړي. خو د سیاسي مسایلو شنونکی اسحاق اتمر د طالبانو د اوسني رژیم کړنو او سیاست ته په کتو وایي، نړیواله ټولنه په داسې حالاتو کې هیڅ وخت له طالبانو سره تعامل نه غواړي.
د نړیوالو دپاره د تعامل زمینه په دې نه ده مساعد چې طالبان بشري حقوق نه مراتوي، طالبانو د ښځو تعلیم بند کړی، په ښځو باندې بندیزونه دي، نور مشکلات دي چې طالبانو په خلکو باندې راوستلي دي. او د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې نړیوال دې ته چمتو شي چې طالبان په رسمیت وپېژني، بلکې دا هغه قدمونه دي چې دوی کوشش کوي چې د طالبان نه په خپله ګټه هر یو هیواد په خپل مقطه د زمان کې هغه نه استفاده وکړي.
واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. له ایران، چین، روسیې او پاکستان په ګډون چې د طالبانو خورا خواخوږي ګڼل کېږي، هیڅ هیواد د دوی اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د 1252 هجری لمریز کال د چنګاښ په شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور کړ او په هیواد کې د لومړني جمهوریت نظام بنسټ کې خوت د سرطان د شپږویشتمې د کودتا یا تحول په اړه نظریات بیلابیل دي. د جمهوریت پلویان یې د ژورو اصلاحاتو لپاره هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه بولي. کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د تحول د څو نسلونو پر برخلیک اغیز وکړ او د افغانستان د څو لسیزو تحولاتو ته یې امکان برابر کړ. اسدالله لودین دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خبرېدو ته مخه کړه. پر کابل رادیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضی ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي رادیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خو په پوتې د رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه ټکو نشو د څه دی، نو هم دغه چلو. نو نه داسې کوم عکس العمل چې کودتا شوی یا زادو خورد شوی څه یې نو دغه څه قصه. نو د داود خان بیانې په اون بجو شل دقیقې نشین شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت وو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لمړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوری نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوي سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړنی کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوریت غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسائل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسر په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسوه چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي رادیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې له مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز په دده د احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړه چې د امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوریت نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږویشتمه حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکي تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
این یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینین که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو په هیڅ چې هغه محل لوی او وړي فابریکه جوړی شوې چې بیا ورسته څلويشتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمه کودتا په افغانستان کې ورسته یو تغیراتو ته زمينه برابر کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوریت نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی وایي د چنګاخ د شپږویشتمه کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلام شو. خاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره انعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ ولسو وڅلوختم کال کې احمد شاه بابا بنسټ کې خود سقوط شو. خاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا د 1355 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 350 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده. یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاخ د شپږویشتمه کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاخ د شپږویشتمه کودتا د ولسیزي مخکې یعنی په 1925 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واکل لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول استعمار وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاخ د شپږویشتمه له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورزنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورزنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داوود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داوود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولای. داوود خان هڅه کوله نظام د یو حزب لپاره اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخوانی شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داوود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د سور کودتا داوود خان ته دا نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ لولسو غړو سره ووجل شو.
د افغانستان د لومړنی جمهوریت د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو نن په 15 دقیقې بحث کې هم د همدې موضوع په اړه تفصیلي بحثونه اوریدای شي. نوریاس نوری به د دې پروګرام کوربه وي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوسنی چارواکي د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونو ته دوام ورکوي. یوناما نن په یو تازه راپور کې چې نن سهار خپور شو د روان 2023 میلادي کال په می او جون میاشت تو کې د بشري حقونو وضعیت ته کتنه پکې شوې. پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ځینې عملی بیلګې هم وړاندې کړې دي. یوناما په دې راپور کې ویلي چې د محدودیتونو د ملګرو ملتونو پر چارو هم اغیز کړی او له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې یې له استثنایي کسانو پرته نور ټول کارکوونکي له کوره کار کوي. د طالبانو حکومت سمدستي د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد مولا محمد حسن اخوند په کندهار کې له 2 میاشتنی استراحت او درملنې وروسته بیرته کابل ته ستون شوی او خپل دنده یې پیل کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې نوموړی نن سهار د دوی د لوی مشر مولا هبت الله اخوندزاده د فرمان له مخې کابل ته ورسید. ښاغلي کریمی د مولا حسن اخوند د ناروغۍ په اړه معلومات نه دي ورکړي او دا هم څرګندنه ده چې اوس د نوموړي روغتیایي وضعیت څنګه دی. روسیه د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې دانې د صادراتو اړوند تړون نن لغوه کړ. د دې تړون په اساس د غلې لوی صادرونکي هیواد اوکراین څخه افریقا، منځنی ختیځ او آسیا ته چې لوګه پکې په زیاتېدو ده او د غذایی موادو د بیو د لوړېدو له وجې ډېر خلک بې وسلې شوي، غنم او د غلو دانو نور ډولونه صادرېدل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په یو آنلاین خبري غونډه کې د دې تړون لغوه کېدل اعلان کړل او ویل روسیه به هغه مهال لدی تړون سره بیا یو ځای شي چې په دې تړون کې د غوښتنو برخه یې ومنل شي. او د چاپیریال په چارو کې د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي جان کیری نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي له چین سره تماسونه چې د سوداګرۍ، تایوان، بشري حقوقو او د چین د ارزي اداو له کبله ترنګلي شوي بیا ټینګ کړي. د چین سینهوا خبری آژانس راپور لمخه خغلی کیری لخپل سیال شی جین هاوس سره مخامخ تفصیلی خبری وکړي. دا لنجدی یو کلن زند وروسته د متحده ایالاتونو او چین ترمنز چې دواړه د چاپیریال په ناولتیا کې تر ټولو زیات وند لري لمړی ځل خبری دی. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپږویشتمه د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابره ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داوود خان د 2 ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود. د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داوود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدل شوی و او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای یې نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحي سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه لوکمی تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوریت نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړی او د ولس د نیکمرغۍ لار بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلود او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو پر التیاوت شاهی نظام دې نسکور شي. د جمهوریت یو شمیر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهی نظام نور ورست شوی او هیڅ کار نه کیده. خو یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږشتمې کودتا په افغانستان کې ورسته او تغییرات ته زمينه برابر کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوریت نظام پر رنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانګزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې امپایر لامه شوه. استانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمد شاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سو چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وسوه چې د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانګزی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته په کې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه کی اړخي یا کین اړخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام دی یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنې په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړی. له همدې کبله د کین اړخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړی شوی او د هغوی افکار په افغانستان کې د وارداتي بلل. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومت ولې په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او د غرازی مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل ملمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان ودیر صافی او د جرمني برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرتبلنه ورکړي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب لومړی به تاسو ته در شو. خی د اوریدونکو لپاره ډیره مهمه وي چې کله پخوانی شاهی نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کال مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟ بله صافی صاحب.
بله تشکر. سلامونه بعد تاسو ته داسې وایم چې کله چې کودتا د سرطان د 52 کال داود خان کامیاب کرزانتا زما تحصیلی دوره و او د پراک په چارلس یونیورسیټی کې می تحصیل کاوه. د دکتورا د پاره می کار کاوه.
د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې
بله د نړیوالو عمومي حقوقو او بین‌المللي سیاستو په موارد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د ډاکټری ولیکو او د غبند م کار کوم.
ډیر مننه. نور پوښتنه به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر
تاسو تم خره غلاست وایو عین پختنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیرې وای
مننه سلامونه اونی کیله زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی په مغه کال کې ز فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هغه یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دوه درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پانتون
ډېر ښه اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا سره همزولې وئ یعنې صفای صاحب هم د حقوق بین دول کې محصل و د څلورم کال اشتباه ونه کوم صفای صاحب ګمانم د تاسو د یوې دورې ګمانم چې هماغه خلک یاست ډېر ښه صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وئ هغه وخت اکثرا وروسته کلونو کې ډېر ځله لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنۍ پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي هغه وخت داسې یو انګیزه په محصلینو کې پیدا شوې وه چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه
چایسته داسې ووایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس سوه او شپږ څلوېښتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم په ادبیاتو علوم بشري و خو دغه کې بیا هغه بخش د ژورنالیزم مې ولوسته او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس سوه پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولې جاوید په نامه باندې یو ګوند د خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا آخري کال د ظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهرې د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو نړی دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد د ترقي و ترقي خواهي نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات به و او عسکر به د مظاهرو سره روان و اما چا ته یې د بندي کولو دغو لاس نه و اچولی تر څو چې داسې واقعه خپله د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته بای بو بالل پرچمیان او بل بای بیا خپل د پرچم دغه شانو دوام درو د سم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب تاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهیږم چې یو مناسب ځای کې ودرې کینی اوس مو غغرازی اوسم ده میره بنی
اوسم شوی ده
اوسم ده
نو بل اخر دو پنځوسم کال کې ز عسکری د دورې د یو کلن ختمولو نه پروت تلړم تحصیلات د پاره او په ماستری او ډاکټری د باندې شروع کړ چې در پنځوسم کال کې ها راځونه واوریدل چې دا د شپږم د سرطان د پندوسکان داود خان قدرت لاس کې نیولې او جمهوری نظام اعلان کړی
مننه صفای صاحب اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین ارخو سرتړی وای چې کودتای دی زینو کین ارخو پرمټ کړی و چې ورسته بیا هم غوی بیرته د پوړان د پکودتا کې برخه اخیسته و دغه مسله څومره پر ځای ده؟ آیا پرختیا هم داود خان د چاپیانو پر مټ کودتا وکړه؟
اصل کې داود خان خپله ډېر ملي محوره شخصیت و، دا یو ریفورمیست و که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري، په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و. همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و، همدغسې بیا د خپله د داود خان صدارت و، چې یعنې په دغه وخت کې خلکو ته دغه ازادي نه و ورکړل شوی. کله چې په دیارلس او د څلوېښتم کال کې داود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهرشاه په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته، دا یې جوړ کړه د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړې، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه و، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغې نه هم دوی تظاهرات، اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې و، داود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته د یو کار وکړي، خدمت وکړي. بل دی خپله ډېر پاک یو انسان، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، او ډېر منظم با ډسپلین سره و. او سره داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله، دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه دیموکراسي د دورې. په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و، ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې، او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي، هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو. چې وروسته بیا پس له دې نه چې داود خان پس له دوه درې کلونه نه بیا داود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي، او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې، لکه څنګه چې اتمر صاحب هم یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه پنځه کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د پنځو کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وای د غوښتل چې ډیر ژر په چټک دغه اصلاحات پلی کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا یا ورته آماده نه و، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپل پخو ودرېږي او خود کفاشي. آیا علت هم دا و او کزین نور داخلي اختلافات هم ول په تیر بیا د چپیانو نارضایتي چې د دې په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباو؟
ډیره مهرباني، زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډیرې اویخي دي او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کړو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکړو بندانها براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دا مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و او چون یو نظامی سړی و دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده او په دې اخره کې د ظاهر شاه د اخرو کلو کې دا چپی خصوصا کارملي ګوند ببرک کارمل به همیشه د اورېدو چې د ملاقات ته راته او دې کې د روسانو اشتراک هم ویل کېده چې و او هغوی ورته همدغه لار وښودله چې څه په درش په.
بله صفای صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ پرې شوله. بله صفای صاحب، زما خبرې اوري؟ بله بله، تر څو چې صفی صاحب سره بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي. اتمر صاحب، راځم همدې مسلې ته، وخت هم ډیر زیات نه لرو خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دې موضوع ته، یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسلوال مبارزه وکړله او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچیرې داود خان کودتا نه وای کړی، موږ به نن د یو بل سیاست شاهدانو یا افغانستان وضعیت بنن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې نه چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنی د سړې جګړې یو قرباني داود خان. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود. دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دا اهمیت کله چې دی مسکو ته لاړ، هلته بریژنیف سره دې ولیدل. بریژنیف ګیلاو شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجیان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده او هلته پاڅېد په مجلس کې. بریژنیف ته ویلي چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو مونږ ته ډکټې مه کوئ. نو هغه ورو چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی، داود خان سره داسې فکر دی چې دی یو مستقل شخص دی. او هغه له داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ. او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان ول جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، سوری دې پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول دې شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه هم دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي.
او تغییر څنګه راولي، اول خو د هغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي، بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال وو، د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو، دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسان چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنی شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لرې کړی شي، او هغه کار شورویانو وکړل.
بله مننه صفی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صفی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې، چې آیا دا ډیر ګلندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ آیا مهرباني
خبره دا و چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان راوستل په لپاره د دې چې ګړندي پیشرفتونه مخکې ونیسي، دا خبره نه ده. په اصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون چا وضع کړ، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت نه برا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی دا کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت لپاره دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوري ته، چې د خلکو حکومت رامنځته راشي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عینی او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو، مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړي سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پرې باندې شکمن شول، او دوی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هلته په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي، او بیا خپل ګوند یې انکیو آینده پروګرامونه او جرګه هم مام یو تختګیر وسله چې خپل
صفای صاحب، ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې، جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوي چې نور د جمهوریت ګلم جم شو افغانستان؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلچانو کمونستان قدرت ته ورسېدل، بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړه، او روس ته شکست ورکړه، بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول یې کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان کې نه اتیا فیصده په سواد باندې خبر نه وو، بې نشو حتمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځلې طالبان راغله قدرت واخیسته، هغه په هغه کارونو بوخت وو چې نه باید ترقي د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لاره هوار کړې وای، بلکې د زور جګړې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې، مګر چې طالبان دویم ځلې وتوانېدل چې په کامیابه شي، امریکا په رسمیت وپېژندل، زمینی صورت سره دوه کې وتړه قرارداد وکړو.
اتمر ستا سو څه پکې وای چې جمهوریت نور له افغانستان ټغر ټول شوی؟
زما عقیده دا ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو استراتیژیک کابله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي، که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دا
دغسې یو ملي محور سیاست چې غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغلو په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی. دا د انسان د ژوند یو مسیر دی او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مه کلیزه